په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د بی پولي خبر اعلانو ټولنې په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د سیمه ییز ژمن راډیو بندول غندلي او د مطبوعاتو پر ازادۍ برید بللی دی. د ټولنې نن پر ایکس پاڼې افغاني ټویټر لیکلي چې ژمن راډیو د طالبانو چارواکو لخوا د موسیقۍ د غږولو په تور تړل شوي او له هغوی غواړي چې دې راډیو ته ژر تر ژره د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. تېرې ورځې خبر اعلانو ټولنې ویلي وو چې د ژمن راډیو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې لخوا د خپرونو په بیکګراوند کې د موسیقۍ خپرولو له امله تړل شوې ده. د دې مرکز د خبر پاڼې له مخې په دې وروستیو کې د خوست ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اطلاعات او کلتور ریاست، د طالبانو د امنیت او استخبارات ریاست د موسیقۍ او اعلاناتو پر نشراتو بندیز لګولی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ارزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ د ایران په ری ښار کې وروسته له هغې ځان وژنه کړې چې له ښوونځي څخه د ایستلو ګواښ ورته شوی و. د ایران تسنیم خبري آژانس پرون وویل چې دغې زده کوونکي د یکشنبې په ورځ د ښوونځي د مدیر لخوا د اخراج د ګواښ له امله چې له سخت رواني فشار لاندې و بل ځان وژلې. د تهران د پوهنې چارواکو د دې افغان زده کوونکي مړینه تایید کړې، خو د هغې د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې او هم د پوهنتونونو دروازې د هغوی پر مخ بندې کړي. دا د دې سبب شوي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډه شي، خو هغوی چې ایران او پاکستان ته کډوال شوي بیا په دې هېوادونو کې د حکومتونو له ناسم چلند، د زده کړو، کار او روغتیا په برخه کې اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. د ازبکستان په قوقان ښار کې یوې محکمې له تروریزم سره په تړاو د ترسره شوو جرمونو په خاطر 12 کسانو ته د 6 او 12 کلونو ترمنځ د زندان سزاوې ورکړې دي. دغه کسان د تروریزم د مالي تامین، د نظام د بدلون، د دسیسو او عمومي امنیت د ګواښونکو موادو د لرلو په تور محکوم شوي دي. د ازبکستان د امنیت دولتي ادارې نن پنجشنبې اعلان وکړ چې دغه کسان تورن شوي چې د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ د ټولنیزو چارو په نوم د سیمې په رستورانتونو کې په هغو منظمو غونډو کې د شنبې ماښامنیو په نوم یادېدې ګډون کړی، په کومو کې چې بحثونه یې د افراطي ایدیالوژۍ په خپراوي، جهاد او د یو اسلامي دولت پر رامنځته کولو متمرکز و. د قضیه له مذهبي افراطیت سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړې توګه په قوقان کې چې په فرغانه دره کې پروت، له قومي پلوه متنوع او له تاریخي پلوه بې ثباته دی، د ازبکستان د حکومت د هڅو یوه برخه ده. په سیمه کې د کورنیو او نړیوالو ډلو فعال حضور د سیمې د بې ثباتۍ او د افراطي ایدیالوژۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د کرملین وایي، دیمتری پیسکوف وایي دا یې دانشي ردولی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به مخکې له هغې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي خبرې ونه شي. نوموړي دغه څرګندونې د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغسې یوې اړیکې احتمال شته وکړي. هغه زیاته کړه چې ډونالد ترامپ ویلي چې دی به د لوړې له مراسمو مخکې له پوتین سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې دا د هغې خبرې دي. د پیسکوف څرګندونې د ترامپ هغو مخکنیو څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي وو د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو مخکې به له پوتین سره اړیکه ټینګه کړي. پیسکوف همدارنګه د هغو پوښتنو په اړه چې آیا د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د روسیې چارواکو او د ترامپ د کمپاین د مسؤلینو ترمنځ رسمي تماس نیول شوی که نه، وویل چې نه او زیاته کړه چې ولې باید دوی ورسره اړیکه ټینګه کړې وای. د کرملین ویان دغه را څرګنده کړه چې د روسیې حکومت هیڅ ډول مستقیمه اړیکه نه ده ټینګه کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د نومبر د 15 نېټې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې ترامپ وګټل، د امریکا او روسیې د اړیکو موضوع ته د نړیوالو پام زیات شوی دی. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی عیسی خیل د بنګلاديش په وړاندې له لومړۍ لوبې وروسته ویلي چې غواړي تر اتلانو جام یا چمپینز ټرافی وروسته 50 اوورۍ یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي. محمد نبی پرون چهارشنبه د بنګلادیش د رواني لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلېد چې په توپ وهنه کې 4 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیست. نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره تر لوبې وروسته خبرې کولې وویل نه غواړي نور په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. محمد نبی تر دې دمه په 115 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 145 پاڼیو کې 3509 منډې کړې دي، 2 سلیزې او 19 نیمه ولسني مسلزي وهلي دي. خبرنا موله ازادي راديو واوريدل وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یو شمېر فعالانو په ایران کې د یوې افغان نجلۍ د ځان وژنې په اړه له ایراني چارواکو غوښتي چې دا پېښه وڅېړي.
آرزو مشکلات را که در مدرسه
آرزو د هغو ستونزو له امله چې په ښوونځي کې درلودې ځان وژنه وکړه.
د کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ پالیسي او یو شمېر هغه افغانان اندېښمن کړي چې امریکا ته د تلو کیسونه لري.
ما کیس پیدو دی دا سهکاری که مونگ پا لاره که پات کیگو ما خواهش داره دی چه مونگ پا دوسیا که رسیدگی باید چه وشی.
ترامپ تا دی بریاد مبارکی و پاره دی پای غامون و پا با راپور سر بیره پا یو تفصیلی راپور که بواوریش پکندهار که دی انتی پلورون که دی کاروبار وزیت خراب شوه دی.
دا هم دا بلی جی ارکم غامه است لجوار یا خاک پلورید زمروتان یا کود هر شی است.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دوه منې مای کې د ازادي او اوریدونکو د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام هم مخیره وای خو رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په ایران کې د ارزو خبرې په نوم یوې افغانې نجلۍ ځان وژنه کړې. یو شمېر ایراني رسنیو ویلي چې ارزو د چشپړس کلنه و د خپل ښوونځي د مسؤلینو لخوا د جبري پوښښ او له ښوونځي څخه د ایستلو د ګواښ تر فشار لاندې وه چې بالاخره یې په خپله ځان وژلی. د ارزو خپلوان وایي د ښوونځي د مسؤلینو ناوړه چلند هغه دې ته اړه کړې وه چې ځان وژنه وکړي. په عین حال کې ځینو ټولنیزو فعالانو د ارزو خاوري ځان وژنې ته غبرګون ښودلی او د ایران له حکومت او د هغې د ښوونځي له مسؤلینو یې غوښتي دي چې دا موضوع دا پېښه وڅېړي او هغه پوښتنې چې رامنځته شوي باید ځواب کړي.
د ارزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ په پلازمینه تهران ریښار کې د خپل ښوونځي د چارواکو لخوا د جبري پوښښ او ښوونځي څخه د ایستلو د ګواښ له امله ځان وژنه کړې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس په یو راپور کې د تهران د ولسوالیو د ښوونې او روزنې ادارې له قوله ویلي چې دغې زده کوونکي د یکشنبې په ماښام د یوې استوګنیزې ودانۍ له شپږم پوړ څخه ځان غورځولی او بیا یې په روغتون کې ساه ورکړې ده. دغې ادارې ویلي که څه هم تر اوسه د دې اقدام انګیزه او دقیق لامل نه دی روښانه خو د ځینو ایراني رسنیو په وینا د کوثر په نوم ښوونځي مدیر ورته له ښوونځي د ایستلو ګواښ کړی و. له دې امله یې تشویش درلود او په دې کار یې لاس پورې کړ. د ارزو خاورې یوه نږدې خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې پر نوم نه ښودلو او غږ بدلولو ټینګار کړی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي.
آرزو مشکلات را که در مدرسه
آرزو د هغو ستونزو له امله چې په ښوونځي کې درلودې ځان وژنه وکړه. تاسو ښه پوهیږئ چې څوک له خپلې خوښې ځان وژنه نه کوي. کله چې د یوې نجلۍ ټولې هیلې او ارمانونه ختم شي بیا دا اقدام کوي. د ایران اسلامي جمهوریت او د هغې د ښوونځي چارواکي باید ځواب ووایي او باید دا موضوع بې ځوابه پاتې نه شي.
خو د ایران رکنا خبری آژانس د ارزو خبرې د پلار له قوله ویلي چې د پېښې په ورځ د ارزو د ښوونځي مسؤلینو له دوی سره اړیکه نیولې وه او خبر یې ورکړی و چې لور یې د ښوونځي د جامو پر ځای کاوبای پتلون اغوستی و. د هماغې ورځې په مازدیګر د ښوونځي مدیرې بیا اړیکه ونیوله او ویې ویل چې ارزو پرته له اجازې له ښوونځي وتلې ده خو لږ وروسته د خپلې لور د مړینې خبر ورسره شریک شو چې په روغتون کې ساه ورکړې وه. د ارزو پلار یاد خبری آژانس سره د دې پېښې اصلي مسؤلین د ښوونځي مسؤلین بللي دي او ویلي دي چې دا لومړی ځل نه و. مخکې هم لور د ښوونځي د مسؤلینو له ناوړه چلند او نامهربانۍ سره مخ شوې وه. مهناز قنبري چې د کوثر ښوونځي مدیره ده او په ری ښار کې موقعیت لري د ایران د ښځو حوزې خبریالې ته یې ویلي دي.
موږ اوس په دې اړه هیڅ پریکړه نشو کولی. اجازه راکړئ چې عدلي ته راپور راشي. د حجاب موضوع هیڅ مطرح نه وه او هیڅ کوم ګواښ نه و. وروسته له دې چې د عدلي ته راپور ترلاسه کړو زه ستاسو په خدمت کې یم.
د ارزو ځان وژنې پراخه غبرګونونه راپارولي دي. روح الله امین چې د بشر حقوقو فعال دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي،
متاسفانه
موږ د حجاب او ازادي ډیر قربانیان درلودلی دي. موږ د منځنۍ آسیا په جغرافیا یا هر هغه هیواد کې چې اسلامي محدودیتونه پکېسته، په تاسف سره ډیر قربانیان لیدلی دي.
به شکل قربانیان زیات رمو متاسفانه گرفتیم.
د پیښې په ایران او افغانستان کې هم په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. ځینې کارکوونکو په دې شبکو کې د افغان او ایراني ښځو او نجونو حالت سره پرتله کړی او ویلي دي چې ارزو د جبري حجاب او د طالبانو لخوا پر نجونو د زده کړو له بندیز څخه تښتېدلې وه، خو په ایران کې د دې بندیز قرباني شوه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمان له فرانسې غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب کولو لپاره د څلورو هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یو سرخلاص لیک کې د فرانسې له نوي صدر اعظم څخه دا غوښتنه مطرح کړې او ویلي چې په دې کار سره د عدالت نړیوالې محکمه کې قانوني اقداماتو لپاره لاره هواریږي. د روان کال په سپتمبر میاشت کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند خبرداری ورکړ چې که د افغانستان د په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ښه نه شي، طالبان به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږوي. په عین حال کې یو شمېر ښځو د بشري حقونو د څار سازمان د دې غوښتنې هرکلی کړی، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا پر طالبانو د هیوادونو لخوا د فشارونو عملي کېدو ته چندان هیله منې نه دي. نور جزئیات بیا هم د عبید سپوږمۍ پر راپور کې.
د بشری حقوقو د سار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د ځواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. دغو څلورو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت ښه نه شي، طالبان به ځواب لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدر اعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلورو هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیوالې محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر ټولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هیدر بار چې د بشري حقونو د څار په اداره کې د ښځو څانګې مرستیاله ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړې بولي، باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
په همدې حال کې هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له قوانینو اغېزمنې شوې، پر طالبانو د نړیوالې ټولنې پر لا فشار ټینګار کوي. مسوده کوهستانی چې د کابل ښار اوسیدونکې ده، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د څار له هڅو هرکلی وکړ.
د بشری حقوقو د پراخې سرغړونې په ځانګړي توګه د ښځو د سیستماتیک حذف له امله هیله لرم چې د بشری حقوقو د څار ابتکار او له اروپایي هیوادونو څخه یې غوښتنه وکولی شي د افغانستان د جنسیتي توپیر پیژندلو لپاره ښه تګلاره وي او هغوی په محاکمه کې ځواب ویلو ته راوبولي.
خو نظیفه جلالی چې د ښځو د حقونو فعاله ده، باور نه لري چې دا ډول فشارونه به عملی بڼه خپله کړي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه:
خواسته ها قبلا هم شده. البته ظاهرا اینا رد نمیکنن و میگن
دا گفتنی مخکیم شوی اگوی ظاهرن دانه ردوی اوائی چی موگ بلاتر کبو زکا که داشمنی و نکری دوی خپل تر پختن لانده رازی زکا دیری دا هیوادونه دا بشری قونو دا کنوانسیونو غری دی خواسلی اندخنه دلتا دا چه دا هیوادونه دا افغانستان او دا افغانستان خزو او دا بشری قونو دا پراخ سرغړونه په اړه خپل مسؤلیت نه دی تر سره کړی او په بشپړه توګه د خزو او نجونو ملاتړ نه کوي.
بال نقض ګسترده حقوق بشر در افغانستان ادا بکنن و زنان دختران به صورت کلی حمایت بکنن این کار انجام نمیتن.
د یادونه ده چې د افغانستان لپاره د کانادا ځانګړي استازي دیوید اسپرول هم ویلی و چې تر اوسه طالبانو د بشري حقونو په مسایلو کې د اصلاحاتو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره هیڅ ډول تعامل نه دی کړی او د نړیوالو ځواکمن اقدام ته اړتیا ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي یو شمېر هغه افغانان اندېښمن کړي چې امریکا ته د تلو انکې سونه لري. دغه کډوال چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته درېمو هېوادونو ته تللي دي، د ترامپ په مشرۍ د امریکا له نوې جوړېدونکې ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چارې چټکې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
له غیر قانونی لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحد ایالاتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تک کیسونه لري اندېښمن کړي دي. د دوی اندېښنې چې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درې هېوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوي چې ډونالد ترامپ د امریکا د متحدو ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15 بریالی شو. عمر په پاکستان کې یو له هغه افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تک کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ بیانونو اندېښمن کړی، هیله ښیي چې د لیک په چارو کې ستونزه رامنځته نشي.
د امریکا ولسمشریزو وروستیو ټاکنو کې چې ډونالد ترامپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو، دې په خپل مخکې بیانونو کې ویلي وو چې غیر قانوني مهاجر به له امریکا هېواد څخه باسي. نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سسواله یا سختګیری نه شي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال احمد جواد د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
جرمنی کې اوسېږم، یو کال کېږي چې دلته یم. مخکې دغه نه په پاکستان کې وم. ما کیس پیدو دي، زه امریکایان سره کار مې وو. اوس داسې سرنوشت دلته یو، داسې ښکاري کې مونږ په لاره کې پاتې کېږو. ما خواهش دغه دی چې مونږ په دوسیه کې رسیدګي باید وشي.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالډ ترامپ لژمنو څخه وو. که څه هم ښاغلي ترامپ په ځانګړې توګه د افغانانو د لیږد په اړه څه نه دي ویلي، خو د کمپاین پر مهال یې تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریځ ټینګار کړی او ویلي وو چې له متحدو ایالاتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته پرون چهارشنبه د نومبر 6 په خپل بیان کې وویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي، خو ټینګار یې وکړ چې راتګ یې باید قانوني وي. د یونان د پناه غوښتونکو د انجمن مشر او د اروپا په کمیسیون کې د کډوالۍ د چارو د کارپوهانو د کمیټې غړی یونس محمدی په دې باور دی چې ښایي ډونالډ ترامپ امریکا ته د افغانانو د لیږد لړۍ ودروي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سیاستش در قبال افغانایی که
به هغوی پاره چی امریکا تا در تک لپاره پا تمجی در ترامپ بریا دو احتمال در لودلیسی، یو در کدوالو پاره در ترامپ سیاستون او تکلاری سختی دی چی لهمدی کبرا دی بریا لی همسو او دو هم احتمال دادی چی امریکا تا دی انتقال پروسه شفاف نوه. هغوی چی مستحق و نگی لیش دول سوی او هغا کسان چی مستحق نوه پا دا پروسه کی انتقال سوی دی شای لهمدی کبرا ترامپ دا غلری و درگی
و کانسل کنه.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې نور کارپوهان به وایي چې د کډوالۍ په اړه د ډونالد ترامپ توند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شعارونو او کمپاین یوه برخه وه او ښایي ډېره جدي نه وي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ډېری افغانان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته د تګ لپاره د کډوالۍ د چارو د مخته وړلو لپاره د پاکستان په ګډون درېمو هېوادونو ته کډوال شول. هغوی وایي په دغو هېوادونو کې ډېره موده کېږي چې د کارونو د مخته وړلو په تمه دي او په دې موده کې د هر څه په پلورلو سره اوس له کړاوه ډک ژوند تېروي او د طالبانو له لورې د امنیتي ګواښونو له کبله بېرته افغانستان ته هم نه شي ستنېدی. په دغو کسانو کې تر ډېره د پخوانیو امنیتي ځواکونو غړي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقونو فعالان شامل دي چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال یې د امریکا له اړوندو ادارو سره کار کړی دی.
په د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر بریا وروسته منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته د نړۍ او امریکا یو شمیر سیاستوالو د بریا مبارکي ورکړې ده. په دوی کې په انتخاباتو کې د هغه سیاله د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس او د غرض د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن او پخوانی باراک اوباما هم شامل دي. جزئیات د حسین احمد زی پر رپورټ کې.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکی ډونالد ټرمپ د 2015 کال د جنوري په 6مه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د ټرمپ سیالي کاملا هاریس په انتخاباتو کې خپل ماته ومنله او پرونی ویل چې له ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړي او هغه ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده او په سولیز ډول د واک پر سپارلو ټینګار کړی دی. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې ولسمشر جو بایډن به په لنډ وخت کې له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري او د هغه له ټیم سره به د واک د سپارلو په تړاو خبرې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمیر چارواکو او سیاستوالو هم له ټرمپ سره تلیفوني خبرې کړي دي او هغه ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د نړۍ یو له هغو مشرانو څخه دی چې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړي او په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر نن په اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو مشرانو د تلیفوني مکالمې پر مهال موافقه کړې ده چې د اسرائیلو د امنیت لپاره کار وکړي او دوی د ایران د ګواښ په تړاو هم خبرې کړې دي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول هم له ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې دي او له هغه سره یې روسیې ته د شمالي کوریا د پوځیانو د لیږلو په اړه غږېدلی دی. د جنوبي کوریا ولسمشر پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې ډونالد ټرمپ لومړی کس و چې اوکراین ته د شمالي کوریا د پوځ او سول کېدو موضوع مطرح کړې. یون سوک یول زیاته کړه چې د شمالي کوریا د مداخلې کچې ته په پام به دوی هم د اوکراین ستراتیژي تدریجي تنظیم کړي او اوکراین ته د وسلو د ورکولو امکانات نه ردوي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان چې په خوی هم ډونالد ټرمپ استایل دی په یک سپانه یا په خوانی ټویټر کې له ډونالد ټرمپ سره تر تلیفوني خبرو وروسته لیکلی دی چې ټرمپ د راتلونکي په اړه ستر پروګرامونه لري، خو ښاغلي اوربان د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا ستر پروګرامونه به څه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې به لومړی د ازادي راډیو سپورتي خبري البختيار ساحل ته غوښ شو چې د سپورت تازه خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی ساحل د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبې وروسته وویل غواړي تر چمپیونز ټرافي وروسته یو ورځنۍ سیالۍ پریږدي. محمد نبی د بنگلاديش پر وړاندې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 6مه نیټه د روانې لوبلړې په لومړۍ لوبه کې خو ځلې چې په توپوهنه کې څلور اتیا منډې وکړې او یو وکټ یې واخیسته. نوموړي چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره تر لوبې وروسته خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګوربه نه ډېر نه سره وګدو او ان شاء الله په ونډه کې به چمپیونز ټرافي نه بعد د پامني سره گو.
خغلی محمد نبی تر دې دمه په 115 پټ نړیوالې ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استادولي کړې ده چې په 115 څلويخ پاڼو کې 3590 څلويخ منډې کړې دي، 240 اول لسني مسلزي وهلې دي. نه درش کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنۍ لوبغاړو لډلې وازنې لوبغاړه ده چې دومره ډېری ورځنیو سیالیو کې دي. هغه په 115 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې توپ چونه کړې ده چې 101 وکټ خسته دي. هغه درې ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا له یادو لوبو هم تقاوت اخیسته دي. نوموړي له شلوریزو سیالیو سر د مخخي په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوال شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړۍ لیست کې دی.
د نورستان برګمټال ولسوالۍ اړوند ګرمه چشمه یا توده چینه چې هر کال په سلګونو کسانو ورته په سختو او غرنیو لارو په پښو مزلونه کوي، اوس د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته ورته سړک جوړیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي که سړک جوړ شي نو دوی او نور کسان چې دې ولایت ته ورځي او غواړي دا چینه وویني په اسانۍ سره به تګ راتګ وکولی شي. ځایي خلک په دې باور دي چې په دغه چینه کې که څوک ولامبي د هډوکو دردونه او په ځانګړي ډول روماتزم یې اخه کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس مولوی احسان الله احمد د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې تودې چینی او ورسره شاوخوا پرتو کلیو ته د خوړو نړیوال پروګرام په مالي همکارۍ 15 کیلومتره نوی سرک جوړوي. د ښاغلي احمد په وینا خلکو ته د سرک اسانتیاو چمتو کول سربیره به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شي. ځایي اوسیدونکي وایي ګرم چشمې ته د هیواد له بیلابیلو سیمو زیات هغه کسان ورځي چې څوک د روماتیزم او هډوکو دردونه لري. د دوی په وینا په یاد چینه کې لمبا سری دردونه ښه کیږي، خو چینې ته د سرک نشتوالي په وجه ستونزو سره مخ وي. اوس چې تودې چینې ته سرک جوړیږي پرې خوشاله دی او وایي له ډیرو مشکلاتو به خلاص شي. د برګمټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستانی ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک هغه څوک چې مشکلات د زنګونه لري، تکلیف لري د پښو یا درد یا د زنګونو د درد، خامخا مشکلات سره دي، نو هغه نشي تللی. یوازې هماغه آسونه به کرا کول خلک یو هغه مغره ده ډېر مشکلاتو سره هماغه ځای ته رسېدل. که چېرته دغه سرک تر ګرم چشمې پورې جوړ شي نو انشاءالله خلک به په آسانۍ رفت آمد وکړي، هلته لاړ به شي.
خلق له سرپرست حکومت او مرستندویان غواړي چې د تودې چینی دیوانه بابا او نور سیمو ته د سرکونه ورسوي څو د دوی شته ستونزې هواري او د ژوند په خوږو پوي شي. ګرم چشمه د نورستان ختیځ ولسوالۍ برګمټال د مرکز څخه شاوخوا 20 کیلومتره لري. د هندوکش په لوړو غرونو کې د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره نږدې موقعیت لري چې هر کال د وړي په څلور میشتو کې تاندوي او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو ورته د هډوکو په دردونو وخته کسان ورځي. په کلامبي او د لمبا سره دردونه خکېږي، خو د سرک او هلته د اوسېدو د مناسبو ځایونو نشتوالي ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت مخ په خرابېدو دی. یو شمېر انټیک پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې کاروبار مهم ستونزې د بازار نشټوالی، بهرنیو سیلانیانو کمښت او د غرض د خلکو اقتصادي ستونزې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
حکومت باید چې ورور خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، خلکو ته لار خلاصه کړي، ورور خلک راځي او رفت آمد بند دي، پروازونه بند دي.
د هر ورځې په تیرېدو سره کندهار کې د زینتي او ښکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمېدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انتیک شانو یو پلورونکي آزادي راډیو ته وویل چې د میسو لوشي، سپینزر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې ورستوي کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
دا هم د بل ځای رقم غمې ست، لا جوار، یخ، کلوریت، زمرتان، یاکوت، هر شی ست. او دا خارجي بازار کې بیا دا شان دا د لاس کار په سوي دا ډېر وځي. سپینو زور کې بیا هر شی ست، نه دي هر شی وغواړي موږ ته برابر وای سو. او ځنګړي ځای چې مو جوړ شي دا ډېر ښه خبره ده.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انټیک سنایو دوه نور پلورونکي وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کم کړې ده.
ارونه د پخواسه خو بيخه په 100% کې انوي نه دی پاته، 10% بازار دی اوس. بیا د جواهرات کار چدی د جواهرات صرف هغه خلګې رانی چې شوقیانې شوقیان اوس ګرد مفلس د خواران پیسه نسته کاروبارونه سره کمزور اسواله انو خارجان خو نسته یو خارجی نسته اوس بازار ته نه راځي بیا دا نور خارجان لکه د ازمور داخلي خارجان په خوا دی راتله نه د امریکا او جرمنی او فرانسا او د خوا سره راتله خلک د ازمور افغانان راتله ډیر شان بیرانه وي اوس هغه بازارونه نسته نه هغه خلک سته
نو کوم وخت چې دا ټوله یو مارکیټ سي توجه ورته وشي نو بیا چې خارجان راشي حکومت به اهمیت نیولی دی به ټوله بس په محافظت سره بیا راځي خپلې سوداوي به کوي شی به وړي
د انټیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی انټیک پلورونکي وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي نو دا صنعت به ډېر ژر په ټپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي
د شپې نه نیمه بجې شوې د ازادي راډیو او ریډي برخه کې د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مه هېروئ خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د بی پولی خبرالانو ټولنې په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د سیمه ییز ژمن راډیو بندول غندلی او دای د مطبوعاتو پر ازادۍ برید بللی دی. دې سازمان پرون په ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې ژمن راډیو د طالبانو د چارواکو لخوا د موسیقۍ د غږولو په تور تړل شوی او له هغوی غوښتي دي چې دې راډیو ته ژر تر ژره د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. تیره ورځ د خبرالانو ټولنې ویلو چې د ژمن راډیو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپرونو په بکګراوند کې د موسیقي خپرولو له امله تړل شوې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ارزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ د ایران په ری ښار کې وروسته له هغې ځان وژنه کړې چې له ښوونځي څخه د ایستلو ګواښ ورته شوی و. د ایران تسنیم خبري آژانس پرون وویل چې دغې زده کوونکې د یکشنبې په ورځ د ښوونځي د مدیر لخوا د اخراج د ګواښ له امله چې سخت رواني فشار تجربه کاوه خپل ځان وژلی دی. د تهران د پوهنې چارواکو د دې افغان زده کوونکي مړینه تایید کړې خو د هغې د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان په قوقند ښار کې یوې محکمې له تروریزم سره په تړاو د ترسره شوو جرمونو په خاطر 12 کسانو ته د 6 او 12 کلونو ترمنځ د زندان سزاوې ورکړې. دغه کسان د تروریزم د مالي تامین د نظام د بدلون د دسو او عمومي امنیت د ګواښونکو موادو د لرلو په تور محکوم شوي دي. د کرملین وایي دیمتری پیسکوف وایي د دانش ردولای چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به مخکې له دې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي خبرې ونه شي. پیسکوف دغه څرګندونه د یو خبریال د پښتنې په ځواب کې چې آیا د دغه سیوی اړیکې احتمال شته وکړي هغه زیاته کړه چې ډونالد ترامپ ویلي چې دای به د لوړې مراسمو مخکې له پوتین سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې دا د هغې خبرې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی عیسی خیل د بنګلادیش په وړاندې له لومړۍ لوبې وروسته ویلي چې غواړي تر اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي وروسته 50 اورۍ سیالۍ پریږدي. ښاغلی نبی پرون چهارشنبه د بنګلادیش د رواني لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ښه وځلید چې په توپ وهنه کې 4 منډې وکړې او یوه ویکټ یې واخیسته. خغلی نبی تر دې دمه په 115 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 145 پاڼیو کې 3549 منډې کړې، 2 سلیزې او 12.5 سلیزې وهلې دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي. یو شمیر ملکی مالولانو ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته هغه کلنی معاشونه یا حقونه نه ورکوي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د نجونو د خوانځیو او په هنتونو غوښتنه کړې ځکه دوی وایي چې پا په سیمه کې کافی خزینه ډاکټرانو نشته، نو دوی وایي که چیرته ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو بند وي نو ممکن په راتلونکي کې دغه ستونزه نوره هم لویه او جدي شي. ځینو بیا له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولی دی. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسئ، خو پیل ستاسو په پیغامونه کوو.
سلام علیکم تعالی جوړه په خیر خیریت د هلمند ولایت تاغز میاړي کده سره نیوجه ده په دا تاغز کې داسې لیاز مرا شروع دی د لورپوچا وخته دا خبره ورسې داسې لیاز مرا شروع دی چې موسسه راسي خوار غریب ته نه رسېږي که ونه کې مړو بس تماجت مشر یاره د کلي خان وایي چرګ راکه یا یو را سره نیمه یې کباد دی دغه رواج دی بس خوار غریب ته سپیاره مېره نه اچا او بس تشنې کې غواړي یو پیسې مېسې لري هغه ته رسېږي. سلام علیکم.
السلام علیکم تازه دی ګروپ ملګرو، یو نظر دا دی وروره چې د افغانستان کې هیڅ ډول نه کارونه شته، دا څه وجه ده؟ ولې نشته؟ دا څه خاطر دی؟ نو که د دې په اړه معلومات راکړي.
السلام علیکم تازه دی ګروپ ملګرو، څنګه اس بخیر اس؟ زما نظر دا دی چې طالبان باید د نجونو ښوونځي لګي، ولې یو ورځ موږ مشکلات لرو، زنانې مریضیان لرو، موږ ضرورت ورته لرو، باید دوی داسې وکړي چې د نجونو مکتبونه ښې لګي. نو دا غزما ستاسو سره پیغام دی، دا ما ستاسو سره شریک کړي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسانې یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دی. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړی ډاکټرانې ولرو، تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو، سلامونه په دې هیله چې جوړ او روغ وي. د تل په شان بیا هم زلمی هیواد مله هلمند کې جکې ولسوالۍ څخه بیا د واټساپ په رابطه را سره یوځای شوی یم. د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه داده چې زموږ په کجکې ولسوالۍ کې د بایومیټریک یا کمپیوټري تذکریه نسته، نمایندګي دلته نسته، نو په ولایت کې کې جالتم په میاشتو میاشتو یو تذکره نه راوځي، نو دلته چې سیم کارټان پر کاغذي باندې نه رجستروي، نو دلته اکثره سیم کارټان زیات بیا تذکری سیم کارټان چې هغه یې کمپنۍ وربندي یا یک طرفه بندي یا یک مخزه بند کی. نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکرې نمایندګي فعال کړي. مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړي، خوشاله ورځ ولرئ. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم صلاح الدین زید د کندهار ولایت ارغسان د ولسوالۍ د مرکز څخه دا پیغام درته پرېږدم. د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زموږ اواز نړیوال سازمانو او موسسو پورې ورسوي. دلته په ارغسان ولسوالۍ کې بې موسمه بارانونه اورېدلي، د خلکو حاصلاتو او مالو ته یې تاوانونه رسولي. هیله ده چې زموږ سره مرستې وکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم، هیله کوم چې روغ جوړ بوئ. پیغام می ده چې کوم تجاران تجارتی گاڑی چې دی زینه افغانستان په مخ روانیږي، زه خو غږیږم د خیبر جنسینه د فاټا قبلی سیمې د تورخان اړخه غړیږم. کوم لارې دی خو نه رواني؟ هغوی ته ډېر ستونزې او تکلیفات دي، مهرباني وکړئ دې ستونزو تکلیفاتو باندې تاسو غور وکړئ.
السلام علیکم څنګه خیر ورور دا ستاسو کوم راپور پکړی دی پته یې زخپل د لای سیستم زخپل پستر ګو لاس مې بیم خپل د روزګان ولات چې شنو نو سړی سره خاړی کړ سره نسم دا کوم راپور شیدی دا اصل په سر کې ستاسو راپور ډیر دقیق او صحیح دی نو موږ خپل ورو مراجعه ورته کړو مال ماستر ګو مې بد لاس مې مای دوارو نظامی کمیټه مالیا ملکیه مانوړې په دوزو د لای سوو نه من یو کار یې ماش را کړی دی نور ورته بله د دې کې حق نه دی نور زموږ په شان ډېر معلول خلک دي چې هغه مثلا دغسې ورته ګرځي هغه ته ماش نه ورکوي که نظامي وو هغه ته رسېږي که ملکي وو هغه ته نه رسېږي اوس دا رقم مشکلاتي نو بله خو موږ غواړو چې د نړیوالې ټولنې سره چې موږ په هکله د طالبانو د حکومت سره خبرې کوي او زموږ حق موږ ته ورسېږي. السلام علیکم.
سلامونه اونی کهره د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د فروان ولایت د کوی سفید او رسوالۍ د خلاخیر د کلینا پیغام در لیکم. زمون په منځ کې سرکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته. د نظام طالبان ورونه هم د غوښته زړه پورو چرواکونه چې زمون غم خوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا پادیت نه ځای کړل د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې د غزما پیغام زړه پورو چرواکو ته ورسیږي. خو وخت ته غواړم سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څرنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه فلحال اعلان سوي دي، اعلان ته سپارل سوي دي، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه سوې ده وایي تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ بیا په ښار کې امتحان ورکولی سي او یا د چا د پاسي. زه خپل فلحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده دا ده هغه کسان چې دوی وایي چردا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم موږ څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چردا پاس دي؟ نو موږ ته وایي وایي تاسې اسناد نه لرئ. دغه یوه د زوب نقطه یې پیدا کړې ده، وایي تاسې باید اسناد راوړئ بیا وروسته تاسې کولی سئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستې څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیس کې او موږ وکولی سئ چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د څلورم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي د هغو نتایج به بیا په چیش کې اعلان سي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقه سره یو چیشي یو بس ته ورکامیابه سو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بس په خپل لایقه سره تر هغه چردا پاس په ښه نمرو سره کامیابه سو، نو آیا د هغه بس لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چردا پاس دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلی او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپله پاسپورټ یې هم راڅخه واخیستې په ایران کې. تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بېرته راغلې د مار ځم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو د ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې واره د مارس کړو. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6,000-5,000 افغانۍ لارې اوس مصرف سوي دي. داسې خلک په دوکې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي او مفلسي وو، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا هغه زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډیوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې از ملک شران گرد بی روزگار دی کار نسته او زیاد خلگو نشوه تا مخه که ده گرد پا نشوه اختصوی ده نظمه ده اسلامی امارت مشران سادا گوشتنه ده چه دوگو تا کارو پیده سی او پی کار اختصی و سلام
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دې لچې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 11 24 501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د ګردنې کرتې سخی اوسیدونکو د څلوېشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5 1. د شمیرې تکرار: 0 00 1 8 5 5 1. مننه.
السلام علیکم د ازادۍ ریډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکې وتلې د کوره او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. کچې ته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 0 8 0 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی په قوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي رادیو د ورکوسو غزان ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. په دې اړه طاهر روشن صاحب ته یو ځانګړی سلام وایم. احمد کندری خبر کوم د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالۍ زموږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادر کسوی دی چیرې دی تقریبا د 30 کلو هغه ټیم کې د 30 کلو 97 کاله کېږي چې نادر کسوی دی. بیا چاته دننه معلومات نه دي سوی شنه د مړنه د ژوندین وفا هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړي. زما سره پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي: 0 03 50 9 8 1 0 03 50 9 8 1. بل سلام شمیره د 0 4 9 2 3 9 3 یعنی 0 4 9 3 9 3. نو تایر و شان صاحب ستاسو د غوښتنه او هیله کو چې باید زموږ پیغام نشر کړي په بار بار باندې چې موږ د دوست پیدا چې د کاکا زوی نو کورنۍ ډېر زیاته پیسه په تمه ده ورته چې دی بچیرې.
السلام علیکم تاسو ته ښه کارکوم کوو دې څنګه سلام په دې لږ جوړ وغواسه مننه تاسو مرزا پرونه جوړه خره زبر د ځانو لپاره د پرونه مجوره پیدا وي خوندور کار دی. زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره درته وایم 0-0-2-8-5-0-2. شماره یو ځلې بیا وایم 0-0-2-8-5-0-2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزور ولسوالۍ څخه خبره کوم. د فلیلي د کلي د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت ګورک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کډۍ په خپله زما ضرار دي. ما پر دغه شمېره کښې زنګ راته ووایي چې تر 4-4-5-5-5 تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره د 0-0-2-0-3-2-8 په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک دي څوک سره شناخته دي د ده نوم د میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. طاهر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکوسو عزیزانو د خپرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه. زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی. د 13 کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14-15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چېرې چاته معلومات یې تاسو ته معنا زما غږ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي 0-0-9-5-8-1-1 یعنې 0-3-0-5-9-8-1-1 یوه هم سلام شمېره ده 0-4-9-3-9-3-0 0-4-9-3-3-0-3 نو زه هیله ده چې زما پیغام نه شریکوي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیمې ته تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چېرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې 2 کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کړي 0-0-6-0-9-1-5-2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0-0-6-0-9-1-5-2 هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. محترمه، دغه ماشومه بېګاه راایسته بېدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګاه راایسته نادرکه ده او د 300 ولسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده. او که د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 2 1 4 1 2 6 5 1. شمیره بیا تکراروم 00 2 1 4 1 2 6 5 1.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایي دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کوره څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دي، د پلار څخه خوابدی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301 3 9 3 0301 3 9 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي، موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي ښځه یې د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 1 4 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 7 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکام لسید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسي. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله مل.
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. که چیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 0 0 3 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 3 9 5 9 2 0 3 5.
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
خوڑلیم زی سم دزڑ پا سرویش تلیم ازار مخلاز مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچات پاتا کل جوانی